بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1400 لمریز کال د غویې د میاشتې 28 نیټه ده، چې د مې د میاشتې له 12 او د شوال د میاشتې له 15 سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عابدي د خپلې همکارې آغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې نننۍ مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. ایزانو، د خپرونې په سر کې د معمول سره سم به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په فلسطین باندې د اسرائیلو د بریدونو په غندنه کې د امریکې د کار رنګونې په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې سي. د پروګرام په دوام کې به هم د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي ځواکونو د جنایتو په اړه د ننګرهار د پوهنتون له استاد منګل شیرزاد سره یوه مرکې ته غوږ سئ. وروسته به د ایران او افغانستان ورځپاڼې ته یوه ځغلنده کتنه وکړو، او په پای کې به هم ستاسو په غږونو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه خپرونه درته وړاندې سي، چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. ایزان، تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپي خبرونه واورئ، او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. اوس مهال د تهران 15 بجې دی. پام وکړئ خبرو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ویانا په مذاکراتو کې د لومړني موافقې تر عنوان لاندې هیڅ هم نشته. د مذاهبو د نږدېوالي له نړیوالې ټولنې لوري په کابل کې د شکردرې په سیمه کې د تروریستي برید غندنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیلو جنایات په کلکه وغنده، او په پاکستان کې د امریکا او د صهیونیستي رژیم بیرغونو ته ور واچول شو.
بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت پایند پر دې باندې په ټینګار سره چې په ټیم مذاکراتو کې د لومړنۍ موافقې تر عنوان لاندې هیڅ هم نشته وویل. د پاته مسلو د پام وړ برخې په دریو کارډلو کې بشپړ سوي دي او سیاسي فیصلو ته هیڅ ضرورت نشته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت پایند سید خطیبزاده په یوه خبري ناسته کې د څلور جمع یو ډلې سره د موافقې په اړه وویل. د لومړني موافقه تر عنوان لاندې سم نسته، هیڅ ډول موافقه نه تر سره کیږي مګر دا چې ټول شرایط ومنل سي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان د میډل ایست په جواب کې چې دا کړی و ایران د تیلو د پلور او د بندیزونو د شنډولو لپاره له عربستان مرسته غوښتي وویل. دغه یوازې پروپاګندا ده او حقیقت نه لري. زموږ خبرې اترې د سیمې او د نړیوالو په موضوعاتو کې له عربستان سره دوام لري. دغه ډول ادعاوې ناسمې دي. د ته په کتو سره چې د ایران او د نړیوالې اټومي ایجنسۍ ترمنځ موافقه مخ په ختمېدو ته، خطیبزاده د یادې موافقې د بیا ځلې غځېدو په اړه وویل. د ایران د سیمې شورا لخوا د تصویب شوي قانون پلي کېدا الزامي ده. د دغه قانون په چوکاټ کې په تیرو دریو میاشتو کې د ایران اټومي سایټونو د نړیوالې ایجنسۍ په څار کې محدودیتونه رامنځته شوي. یعنی دغه ایجنسۍ یوازې د سیفګارډ په چوکاټ کې پلتنې ترسره کولی سي. موږ له نړیوالې ایټمي ایجنسۍ سره موافقه کړې وه چې له ایټمي فعالیتونو ریکارډ د دریو میاشتو لپاره وساتو.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان د یوې بیانیې په اعلانونو سره ټینګار وکړ چې د فلسطینی ولس د حقوقو اخیستل یوازې یوه اسلامي عربي مسله نه ده، بلکې فلسطین د هغه غوښتنه د ټولې نړۍ مسؤلیت دی. د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویان په یو خبري ناست کې د غزې په تړنګ کې د اسرایلو د جنایتونو په غندنې سره وویل د فلسطینی ولس د حق اخیستل د ټول نړۍ مسؤلیت دی. د ایران اسلامي جمهوریت د نورو اسلامي هیوادونو او د نړۍ د آزادو ولسونو ترڅنګ چې له مظلومانو په دفاع ژمن دي د فلسطینی ولس ترڅنګ ولاړ دی. خطیب زاده زیاته کړه موږ له اسلامي ولسونو سازمانونو او اسلامي حکومتونو څخه په تېر بیا د اسلامي ملګرتیا له ارګان څخه غوښتنه کوو چې د صهیونیستي رژیم د ځواکونو د جنایاتو په وړاندې په یوه واحده جبهه کې د فلسطین د مظلوم ولس ترڅنګ ودرېږي. د ایران اسلامي جمهوریت په دې باور دی چې د اسرایلي ځواکونو بریدونه د بشریت په وړاندې ستره تېروتنه ده چې د عام وژنې تر عنوان لاندې وپیژندل شي. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه غوښتنه وکړه چې په خپلې وظیفې باندې په عمل سره د اسرایلو د یرغل مخه ونیسي او اجازه ورنکړي چې د فلسطینی ولس په حق ملنډې ووهل شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان د فلسطین د مسلې د حل یوازنۍ حل لاره د فلسطینی وګړو په شمول یوه پراخه او عادلانه ټول پوښتنه وباله چې په کې ټول وګړي له مسلمان نیولې بیا تر یهودیان او عیسویانو د خپل برخلیک په ټاکلو کې ونډه واخلي.
د اسلامي مذاهبو د نږدېوالي نړیوالې ټولنې د یوې بیانیې په صادرولو سره د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د حاجي بخشي په جومات باندې برید وغندل. زموږ د خبریال له راپور سره سم په دغه بیانیه کې راغلی تر دې دمه لا هم د سید الشهدا د ښوونځي د خونړي برید زخمونه نه دي ښه سوي چې په شکردره کې د حاجي بخشي په جومات کې لمونځ کوونکي د افراد پالو او ترستان لخوا په خپلو وینو کې ولمبول شول او کوچنی اختر یې د قربانۍ په اختر بدل شو. دغه بیانیه زیاتوي د حاجي بخشي د جومات امام شهید مولوي نعمان فضلي د عبادت په محراب کې د خپل محبوب لیدنې ته ولاړ. د امریکایانو او د وهابیانو د دسیسو اشوا کول یې جرم و. هغه په خپلو ویناو کې به تل په جنګ او سوله کې د استکبار د دسیسو او له افراد پالنې او په افغانستان کې د ناامنۍ د رامنځته کولو څخه د وهابیانو د ملاتړ په هکله یادونه کول. د اسلامي مذاهبو د نږدېوالي نړیواله ټولنه وایي په افغانستان کې ناسم سیاستونه او د استکبار شتون ورځ تر بلې د افغانستان په مظلوم ولس باندې د ژوندانه ډګر تنګ کړی او له خدایه د بې خبر کړیو لپاره د فعالیت زمینه برابروي. په جوماتونو او نورو ځایونو کې د علماو او مخکښو ترورونه د دې ښودنه کوي چې دغه پرګنی د افغانستان په برخلیک کې مهم رول لوبولی سي. د خدای په فضل سره د افغانستان ټول مذاهب او قومیتونه د تیریګر سیاست پیژندلی او په یووالي او ورورولۍ سره به دغه حالات تر شا پرېږدي، ځکه چې د افغانستان برخلیک د افغان غیرتمن ولس له لوري به وټاکل سي.
په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې 19 وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله واوخته. په دې اړه له جلال آباد از مش خبريال راپور راکوي.
په ختیځو ولایتونو ننګرهار او لغمان کې 19 وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله واوخته. په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب کل اردو ویان مقصود اغا وای د ننګرهار ولایت د حصارک غنجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د دوه پاکستانی وګړو په ګډون 9 تنه وسلوال طالبانو وژل شو او 4 نور ژوبل شول. نوموړي وویل په دې نښته کې امنیتی ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د 201 سیلاب پل اردو ویان وویل 4 نور طالبان هغه مهال د امنیتی ځواکونو د توپچي بریدونو پر مهال وژل شو او 2 نور ژوبل شول چې غوښتل یې د لغمان په ولایت کې د ملکي وګړو او امنیتی ځواکونو تګ راتګ پر لار ماینونه ښخ کړي. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د ننګرهار ولایتي چارواکو د 2 طالبانو د نیول کېدو خبر ورکړ. د ننګرهار د والي د وانه دفتر په خبرو شو معلوماتو کې ویل شوی چې د ملي امنیت ادارې کارکونکو د تورخم په خارګوټي کې د بدخشان ولایت اوسیدونکو عنایت الله او د جلال آباد ښار پاته منه کې ثابت الله مشهور په خطر نیولې دي. د والي د وانه دفتر په خبرو شو معلوماتو کې راغلي چې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او د نورو پښتنو ګربېګونو او توقیف لاندې دي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
پاکستان خلک د فلسطینی ولس څخه په ملاتړ کې د مظاهرو په ترسره کولو سره د امریکا او د سینستي رژیم بیرغونو ته اور واچول. په پاکستان کې زموږ د خبریال له راپور سره سم دغه مظاهرې تېره ورځ د پاکستان په مختلفو ښارونو من جمله په کراچۍ کې ترسره شوي دي چې ګڼ شمېر خلک پکښې ګډون درلود. مظاهره چانو د اسرایلي ځواکونو د جنایتو په غندنې سره د غزې په ترانګه کې د دې رژیم د هوایي بریدونو او د پوځي عملیاتو د درېدو غوښتنه وکړه. په کراچۍ کې د سوداګرو د ټولنی مشر محمد شرجیل ګوپلانی مظاهر کوونکو ته په خپل وینا کې یادونه وکړه چې د نړۍ مسلمانان باید د سیونیستي رژیم د توکو او محصولاتو په استعمال باندې پابندۍ ولګوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له فلسطینی ول سره د افغانستان د خلکو او د حکومت د پیوستون د اعلانولو ترڅنګ د اسرایلی رژیم جنایات په کلکه وغنده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یو خپلواک دولت په توګه د فلسطین له مشروع حق څخه د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې اتمر د فلسطین هیواد پر ځینو برخو د اسرایل بریدونه په سختو ټکو غندلي او د فلسطین له خلکو سره یې د افغانانو پیوستون په ډاګه کړی. خبر پاڼه زیاتوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د فلسطین هیواد اوسنی حالت د اسلامي نړۍ په وړاندې ستره ننګونه بللې او دا څه یې له نورو نړیوالو پریکړلیکونو سرغړونه یاده کړې ده.
اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لورې احضار سوی دی. دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه یوه اعلانیه خپره کړې او ویلي دي چې پاکستان افغان لورې ته د یو شمېر چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې افغانستان دې خپلې مسلې له پاکستان سره د رسمي چینلونو له لارې شریک کړي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې قسم د کوم افغان چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له شپږل آلمانی مجلې سره په یو تازه مرکه کې ویلي پاکستان د طالبان د ملاتړ یو منظم سیستم مخته وړي، ځکه چې دې ډلې له پاکستان دولت سره ژورې اړیکې لري.
د بسرحد خبریالانو ادارې د لایې په نړیواله محکمه کې د غزې په تړانګه کې د خبریالانو په استوګنځایونو باندې د صهیونیستي رژیم د هوایي بریدونو څخه شکایت وکړه. د خبریالانو دغه اداره وایي صهیونیستي رژیم د غزې په تړانګه کې د درو دېرش خبریالانو او رسنیو استوګنځایونه او دفترونه په نښه کړي. دا په داسې حال کې دي چې د روم د موافقې پر اساس د رسنیو د سازمان تخریب جنګي جنایت شمیرل کیږي. دغه اداره دې ته په اشاره سره چې د غزې له تړانګې څخه د خبریالانو د راپور ورکولو مخنیوي د ملګرو د ملکي وګړو لپاره خطرناکه دی ټینګار وکړ. د ملکي وګړو څخه د ملاتړ د قوانینو له مخې خبر یالان او رسنۍ له مسؤلیت څخه برخه وردی. دا و د نن ورځې خبرونه.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت را
سیاسی تبصرہ.
اوس هم ستاسو پام را اړوم د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی د امریکا د کار رنګونو په دوام کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریمه ناسته بې پایلې سوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځلې بیا د امریکا د کار رنګونو له امله د اسرایلو د جنایاتو په غندنه او غبرګون کې د اجماع په ترلاسه کولو کې له ماتې سره مخامخ سوه. د فلسطین او د غزې په ترانګه باندې د اسرایلو د بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده. دغه ناسته د چین، ناروې او تونس په غوښتنه د سیونیستي رژیم سره د فلسطیني د مقاومت د ډلو د نښتو د ارزونې په موخه ترسره سوه. دا په تېره اونۍ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا درېیمه ناسته ده چې د اسرایلو د جنایاتو په اړه ترسره کیږي، خو له کومې نتیجې پرته پای ته رسېږي. د امنیت شورا دوې مخکنۍ ناستې هم د امریکې په کار رنګونو سره د فلسطیني ولس په وړاندې د اسرایلو د جنایاتو د غندنې او د ګډې بیانیې له ورکولو پرته پای ته ورسېدل. په مخکنۍ ناسته کې د امنیت شورا له 15 دایمي غړو څخه 14 غړي د تاوتریخوالي د راکمولو په لړ کې د بیانیې له ورکولو سره موافقې وکړې، خو یوازې امریکا ورسره مخالفت کاوه. چین، ناروې او تونس په درېیمه ناسته کې د غزې د ترانګې د حالاتو او د ملکي وګړو له درانه مرګ ژوبلو څخه اندېښنې وښودلې او د نښتو د بندولو د نړیوالو اصولو د درناوي او له ملکي وګړو په تېره له ماشومان څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې د امریکا له دریځ څخه د نیوکې ترڅنګ ټینګار وکړ چې د واشنگټن خندونه سبب شوي چې امنیت شورا د یو واحد غږ په پورته کولو کې ناکامه پاتې سي. هغه زیاته کړه د بشري حقونو په مسله کې د امریکا ریاکاري او تظاهر د نړیوالې ټولنې له نیوکې سره مخامخ دی. د فلسطین په مسله کې ګڼ شمېر مسلمانان ته مرګ ژوبله اوښتي خو هغوی یې سترګې پرې پټې کړې دي. هغه له واشنگټن څخه غوښتنه وکړه چې د دغو بریدونو په وړاندې خپل مسؤلیت ومني او خپل دریځ کې بیا کتنه وکړي. د امریکې د منفي کړ چار او د امنیت شورا په اجماع کې د خنډ جوړونې په هکله د چین د بهرنیو چارو وزیر کره دریځ نیونه د دې ښودنه کوي چې د بایدن اداره د بشري حقونو په ډګر کې د ادعاو سره سره د غزې په ترانګه کې په ملکي وګړو باندې د اسرایلو په بریدونو او د فلسطینیانو په هموژنې سترګې پټې کړې دي. په حقیقت کې واشنگټن له ځان څخه د اسرایلو د دفاع د حق په پلمې سره د غزې په دفاع خلکو د سینستي رژیم هوایي بریدونه توجیه کوي. په داسې حال کې چې نړیوالې رسنۍ د غزې له ترانګو څخه د فلسطیني د ملکي وګړو د وژلې تصاویر او خبرونه خپره کوي. د سینستي رژیم ځواکونه په غزه کې هموژنو ته دوام ورکړي او تر 200 زیات ملکي وګړي یې وژلي او له 15,000 زیات یې ټپیان کړي چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي. امریکا د اسرایلو په وړاندې د امنیت شورا له پرېکنده ځواب د مخنیوي لپاره تر دې دمه 44 ځلې له ویټو حق څخه کار اخیستی او د امنیت په شورا کې د اسرایل په وړاندې تل د پرېکړه لیکونو د تایید مخه نیولې ده. د اسرایلو د وروستي وحشیانه بریدونو د امله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ترسره شویو ناستو کې هم امریکا د فلسطین په مسله کې د هر ډول بیانیې د صادرېدو مخنیوی کړی. حال دا چې دغه شورا په یادو بیانیو کې یوازې غوښتل د تاوتریخوالي د کمولو سپارښتنه وکړي. د تبصیرې پای. ایزان وسم د غزې په ترانګه کې د اسرایلی ځواکونو د جنایاتو په اړه د ننګرهار د پونتون له استاد منګل شیرزاد سره یو مرکې ته غوښسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم شیرزاد صاحب، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، سیونیست رژیم له بیګا شپې تر نن سهار پورې د فلسطین په غزې ترانګې باندې بمباری او د فلسطیني ښاریزو او د ملکي وګړو وجلې ته دوام ورکړی دی. او د غزې ترانګې د روغتیا وزارت د اعلان پر اساس په تیره اونۍ کې په غزې کې د سیونیستي رژیم د پوځیانو په حملو کې کابو 150 کسان په شهادت رسیدلي او څه د پاسه 1000 نور ژوبل سوي دي چې زیاتره پکښې ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د فلسطین مقاومت ډلو هم راکټي او توغندوي بریدونه کړي. د بلې خوا څخه امریکا په داسې حال کې چې د فلسطین د شخړې د هواري ادعا لري، خو بایدن نتنیاهو سره په اړیکه کې ویلي و چې موږ پرته له دې څخه چې په فلسطین باندې د اسرایلو برید یا یرغل ته کومه اشاره وکړي، ویلي دي چې موږ د اسرایلو څخه همدارنګه د سپینې ماڼۍ ویندوی هم جنساکي د اسرایلو یرغل ته د اشارې پرته د حماس دفاعي بریدونه غندلي دي. تاسو شیرزاد صاحب، په ټوله کې دغه د امریکا دغه دریځ او نورو غربي هیوادونو دغه دریځ چې اسرایل د ځان د دفاع حق لري دغه دریځ ته، او له بلې خوا څخه د فلسطینیانو یا د مقاومت د محور ځوابي بریدونو ته په کومه سترګه ګوري؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګوري، تاسو د فلسطین غمیزه خو اوسنۍ غمیزه نه ده، دا خو تقریبا څلور لسیزې چې پدې کې ماشومان پیدا شول، ځوانان شول، بلاخره شهادت باندې ورسېدل. دنیا خو اصلا خصوصا امریکا او غربي نړۍ خو د اسرایلو کوو چې د اسرایلو اقتصادي کومکونو په جال کې راګیر ده. تاسو ته به تر معلومه نه چې په امریکا کې هر رئیس جمهور چې هغه په اصطلاح غواړي چې په آینده کې رئیس جمهور شنو، اول شپه ډوډۍ د یهودیانو په کور کې خوري، او هغه څوک چې هلته د دوی هغه کوم د لاویانو ډله ده هغه د همدې لپاره کار کوي چې دا رژیمونه د امریکا او غربي رژیمونه همیشه اسرائیلو دولت نورو دولتونو باندې هم فشار واچوي چې اسرائیل په رسمیت وپېژني. دا غیر مشروع حاکمیت د همدې امریکا له خوا نه، کله چې په ایران کې د رضا شاه پهلوي رژیم د امام خمیني له خوا نه سرکوب شو، نسکور شلو، دا هغې نه وروسته بیا هغه حلقه د جاسوسۍ چې کومه د جندرمری دولت رول لو بولو د امریکا د پاره هغه حلقې د لاس اور کړل هغه کړي مات شولې د لاخره به په اسرائیل باندې سرمایه گذاري او پنګونه وکړه او د صفات دیو لوت خنجر د د فلسطینانو په مقابل کې دا استعمالیږي دا غو تعهدات چې امریکا د اسرائیلی دولت د سره کړی دي چې د دوی په انتخاباتي کمپاین کې ټول د دوی پیسې د دوی جرایید د دوی میډیا ټول د دوی په خدمت کې او بل اخر هغه د قدرت غدې ته ورسیږي هغه یو تعهدات سیاسي تعهدات لري هغه یو خوردار چې کفري دنیا د ټول سره متحد دي د مسلمانانو په مقابل کې نو چې ته د هغه حقوق بشر چې ته د هغه مثلا هغه انساني حقوق چې په نړیواله کچه باندې باید حمایت شي او چون امریکا نن یو کتاز د میدان دی هر څه چې هغه غواړي هغه د اسرائیل د هماغې نه استفاده کوي اسرائیل شاته شای ولاړ دي هغه یې تجهیز کړل هغه یې آماده کړل هغه یې سره په هغه وختونو کې چې بیل دولت نه و دی او یو 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 دغه په اصطلاح دی او ظاهرینو په صفت باندې رالو په فلسطین کې ځایونه هم د امریکا او هم د انګریزانو چې دوی ته بانکونه جوړ کړل دوی ته پوهنتونونه جوړ کړل دوی عسکر یې تربیه کړل د همدې ورځې لپاره چې په فلسطین کې د حماس ډله او نور اسلامي ډلې چې دا وځپي او بلاخره د یو اسلامي نظام رامنځته کېدلو مخه په غزه کې ونیسي ځکه د امریکا او د غربي نړۍ په غزه کې منافع وګټي
شرزاد صاحب تاسو کدغه وایست چې دا اوسنی د حماس د ډلې د کم مقاومت په کم سترګو ګوري آیا شجاعانه مقاومت کړې دی آیا اسرائیل د ضعف په موضع کې یعنی راهی سر کړی دی د تفکتو سره چې حماس هم په ورسی وونه کې تقریبا تر زر زیات توغنده په اسرائیل باندې توغولې دي مهرباني
دا غوی دا حق دی غوی دا غوی هم د خپل ملت سره د خپل ولس سره چې کوم تړون لري دی ایمان په خط باندې سره تړلې دی غوی دا حق دی نو را غوی مجبور شول چې د څو پورې دومره شهادتونه څو پورې ود مشنوزي او د تیګو په ذریعہ باندې اسرائیلی دا د سیهونیستي اساکر ولی بلاخره مجبور شو چې نور د سلامه کار واخلي او بلاخره دا یې حق دی ځکه دا خاور باندې یو غیر قانوني غیر مشروع حاکمیت حاکم شوی دی اصلا خدا د لوی خاور نه ده دوی خو باید په انګولا کې په نورو ځایونو کې باید دا حکومت د جوړ کړي وي دوی خو د مسلمانانو د ترحم او د نیکو احساساتو نه غلطه استفاده وکړه او چې دوی رااله ویل چې موږ ظاهرین صرف راځو د نتبه دیوال او د حضرت عیسی علیه السلام د تولد زیارت راځو زیارتونه کوو بل اخر امریکایانو دوی به خدای دې تجهیز کلا ماده کړی زته فلسطین حق لري شهر څه کوي چې هر څومره مثلا دغه شي کلک او کوټلي گزارونه دغه تور کې يهوديانو تور کې سیونیستي رژیم تور کې دای حق دی او بلې نو کاش کې زما چې دغه په پښو او بسته او غلام نظامونه چې کوم د اسلامي نظامونه دي کاش کې د دې دایې تر شا ولاړ وي لکه څنګه چې کفري نړۍ د سیونیستي رژیم شاته ولاړ دي هغه چې نه تر دفاع کوي هغه چې تجهیز کړه هغه چې آماده کړل کاش کې د اسلامي د اسلامي کانفرنس د شپږ پنځوس یا اته پنځوس دولتونو چې دي دوی هم غیرت وي چې اقلا دوی خو هغه غندنې هم ونه کړله نور خو څه کې د مقاومت او د نور د نظامي برخو کې خو هغه خو څه کې خو همیشه د امریکا په نظامي کومکونو باندې دومره په اصطلاح دغه دي بس سترګې شوي او ځانونه د میدان په اصطلاح پهلوانان ګڼي نو دا دغه یو غټ مشکل دی زموږ په اسلامي نړۍ کې چې اقلا هغه د اسلامي کانفرنس غولو خو چې اقلا یو بیانې خو کلکه صادر کړې وي او د امریکا دغه د اسرائیلو دغه عمل غندلې په نړیواله کچه باندې
شرزاد صاحب توربان مرکې مو په پاکه لاس فارو خوشاله او سوکاله اوسې
روت سپانو ته کتنه
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني عزیزانو د خبرونه په دې شیبې کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
احمد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
خوګو دوستانو دا هم د تهران ورځپاڼه په سر کې اطلاعات ورځپاڼه ده چې په خپل لومړي مخ یې د فلسطین په باب د ایران او ترکیې د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو اترو خبر راخستې ده او ورسره د فلسطینیانو له مظلومیت په ملاتړ کې د انقره د خلکو د مظاهرو یو ستر انځور هم چاپ کړی دی. ورځپاڼه لیکي د خبر په سر کې د ولسمشر حسن روحاني له قوله په غټو ټکو کې راغلی دي چې د سیونستانو له جنایتونو سره مقابله ضروري ده. ورځپاڼې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دا خبره هم په غټو ټکو سره راخستې چې وایي نړیواله ټولنه باید دفاعي غبرګون وښیي. د خبر په دوام کې هم دا راز راغلی دي د اسلامي ایران ولسمشر ویلي د فلسطین موضوع لا هم د اسلامي امت تر ټولو مهمه او ژوندۍ ګډه موضوع ده. د سیونستانو له جنایتونو سره مقابله او بوګنونکو حملو او د مظلومو او بې دفاع خلکو د وجلې سمدستي بندېدل یو ضرورت دی. ورځپاڼې په دوام کې لیکلی دي حسن روحاني ویلي دي اسلامي هیوادونه په تیره بیا ایران او ترکیه باید په خپلې ملګرتیا او مساوي ګډون سره د سیونستي رژیم له تیریو جنایتونو سره د مقابلې لپاره له ټولو موجودو توانمنیو په تیره بیا د نړیوالو ارګنونو له وړتیا کار واخلي. په دغو خبرو کې د ترکیې ولسمشر هم ویلي په خواشینۍ سره نن سبا په نیواکی فلسطین کې د اسرائیلو له ظالمانه حملو او جنایتونو سره مخامخ یو چې ډېرې خواشینوونکې چارې دي. د ترکیې ولسمشر دغه راز ویلي دي ضروري ده چې اسلامي نړۍ د سیونستانو له جنایتونو سره د مقابلې لپاره د ګډ عمل له حقه پیروي وکړي. ورځپاڼې په یو بلې برخې کې راغلي دي چې د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د اسلامي ملګرتیا موسسې د خارجه وزیرانو په بیړنۍ غونډه کې ویلي دي تیار یو چې ټولو اختلافاتو تیر شو او د فلسطین د خلکو له حقوقو په دفاع کې متحد او یو موټی شو. هغه ویلي دي دغه جنایتکار او قاتل وحشي رژیم یو ځل بیا ثابته کړې ده چې په وړاندې یې دوستانه خوځښتونه یوازې د هغه د زړه د لاس سختېدو سبب کیږي.
دوستانو د تهران چاپ جمهوری اسلامي ورځپاڼې بیا د فلسطین په اکله د ایران د ولسمشر او خارجه وزیر د څرګندونو له خبرونو نه علاوه په نړیوالو سازمانونو کې د روسیې د استازي څرګندونې راخستې چې وایي د برجام یا اټومي موافقه د راژوندې کولو د مسودې د برابرولو بهیر روان دی. جمهوری اسلامی او د ایران نورو ډیرو ورځپاڼو همداشان په هیواد کې د کورونا د واکسینیشن په اکله خبرونه او انځورونه چاپ کړي دي او لیکي چې خلک د کورونا د مخنیوي په لړ کې روان واکسینیشن ته د هیلې او امید په سترګه ګوري. ایران کې نن سبا د زیات عمر کسانو ته د واکسن وهلو روان دي او د پام وړ خبره پکې دا ده چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي او د مشرانو سړیو او ښځو د اسانتیا لپاره هغوی ته په ګاډو او موټرانو کې د ننه واکسن لګول کیږي او ورته له موټره د کوزیدو زحمت هم نه ورکول کیږي.
د تهران چاپ حمایت ورځپاڼې بیا د سیونیستي رژیم جنایتونو ته د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ د سخت توغندوی جواب خبر اخیستې او لیکلې دي دغه فلسطینی غورځنګ په سیونیستي رژیم باندې د قاسم نومې پرمختللې توغندي حمله کړې دي. د دې خبر سرټکې دی د قدس په نیواګرانو باندې د مقاومت کلک گزار. ورځپاڼه لیکي له بلې خوا د اسرائیلو د جاسوسي ادارې موساد پخوانی مشر ویلي دي موږ د غمیزې په درشل ولاړ یو او دا لکندې د غاړې تیاره ده. همدې ورځپاڼې په یو بل خبر کې لیکلي دي ملګري ملتونه په دوه ډوله دریځونو سره د اسرائیلو له جنایتونو ملاتړ کوي. همداراز ورځپاڼه لیکي د ایران د بشري حقوقو کمیشن په یوه لیک د ملګرو ملتو له سرمنشي انتونیو ګوتریش غوښتي چې د فلسطین د خلکو خلاف د سیونیستي رژیم د جنایتونو د بندولو او عدالت د جنایتکارو د سپارلو او د بیا نه تکرارېدو د ضمانت لپاره دی لخپلو ټولو ورتیاو کار واخلي.
او د تهران چا په ایران ورسپانې د ملي امنیت د عالی شورا د منشي ټویټ ته انعکاس ورکړی چې لیکلې دي د سیمې له هیوادونو سره ملګرتیا ته تیار یو. خبر زیاتوي چې علي شمخانی په یو ټویټ کې لیکلي دي د سیمې د ولسونو د سوکالتیا او د بنسټیزې پراختیا په توګه د ډله ییز امنیت د رامنځته کولو په لارو چارو کې د سیمې له هیوادونو سره مشارکت ته تیار یو. ښاغلی شمخانی په دغه پیغام کې همدا شان لیکلي، په افغانستان کې د امریکا او د مقاومت د 44 په وړاندې د سیهونستي رژیم له پله پسې ماتې د نیواکرۍ سلطه طلبه او جنگ جوړونې د زیات لګښت د بې ګټې والی نښه ده.
خوږو دوستانو، اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستي او تاسو سره یې هم شریکو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ 800 ورځپاڼې خپل سر لیکنې کې د سولې خبرو اترو په دوام ټینګار کړی دی. د ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دي د اختر له اوربند وروسته حکومتي او طالب وسلوالو بیرته د جګړې لیکو ته مخه کړې ده او یو بل ته د مرګ ژوبلو د اړولو اداګانې کوي. خو لیکوال اندېښنه ښکاره کړې چې حکومت او طالبان داسې مهال بیرته جګړه پیلوي چې د خلکو اساسي غوښتنه د اوربند غځېدل او د جګړې پای دی. ورځپاڼې د جګړې په دواړو لورو غکړې چې د خبرو له لارې ستونزه هواره کړي او جګړه دې پای ته ورسوي.
دوستانو، د هم هیواد ورځپاڼه، د هیواد دولتي ورځپاڼه بیا د افغان ولسمشر هغه غوښتنه راخیستې چې پر قومي مخورو یې غږ کړی چې طالبان سولې ته وهڅوي او اړ یې کړي چې په لویه جرګه کې له خلکو سره مخامخ خبرو ته کښېني. وړاندې راغلي دي ولسمشر اشرف غني ورمه ورځ د ننګرهار، کندهار او پکتیا ولایتونو له قومي مشرانو سره لیدلي او ویلي چې حکومت د جګړې ختمولو ته ژمن دی، خو طالبانو تر اوسه سولې ته خپله ژمنتیا نه ده ثابته کړې. خو د لیکوال په وینا افغان حکومت د ملت له استازو د سولې راوستلو په برخه کې دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو د اوربند غځولو غوښتنه رد کړې ده.
دا هم د کابل چاپ حساب ورځپاڼه ده. دغې ورځپاڼې هم کابل ته د انګلستان او پاکستان د پوځ د لوی درستیزانو د تېرې اونۍ ګډ سفر ته په اشاره سره یوه لیکنه کړې ده. د لیکوال په وینا که څه هم ښکاره دغه سفر د افغانستان د سولې د بهیر د چټکولو لپاره ترسره شوی، خو په باور یې حقیقت دا دی چې د لندن په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان فوجونه باید سره تفاهم ته رسول شوي وای چې د ستراتیژیکو ملګرتیاو په پیل کولو کې سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو تر سرحده مخته ولاړ شي. ورځپاڼې د ځینو باوري سرچینو له کوله لیکلي دي چې جنرال نیکولاس کارټر د خپل هیواد او غربي نړۍ د اوږدمهاله او حیاتي ګټو د خوندي کولو لپاره د دغه کار ترسره کولو دنده په غاړه اخیستې ده. خو لیکوال پوښتنه کوي چې افغانان به په دې کې څه ترلاسه کړي.
ډیر زدمن اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
کلا
راشا
دا نیومن او پتمن خدای په نامه د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو او د هر کله راشه د بڼ خوګو ګولانو خا او نیکمرغه ورځ درته غواړو. د تاسو له پیغامونو، برېښنالیکونو، غږیزو پیغامونو، شعرونو سره یو ځل بیا حامد سیماب له خپلې همکارې
فاطمې
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوي څو د زړه خوله درسره وکړو. خوږو دوستانو، په واټساپ ګروپ کې زموږ د راتلونکو 14 ورځو لپاره مطرح شوی موضوع حالاتو ته په پام سره د افغانستان او بیت المقدس د مظلومیت فریاد په نامه سره ده. نو تاسو کولی شئ چې په دغه موضوع خپل مطلبونه او نظرونه راولېږئ.
حامد صاحب، که ستاسو نظر وي او ستاسو اجازه، زه هم خپلو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله لرم چې زموږ قدرمن اوریدونکي به روغ جوړ او خوشاله وي. یادونه کوو چې د فلسطین د خلکو پر ضد د اسرائیلو او د هغې د ملګرو امریکا او د انګلستان او دغه راز د فرانسې او ورسره د عربو هیوادونو په تیره بیا د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د سیسې ظلمونه او جنایتونه له چا پټ نه دي. نور نو ستاسو وخت نه اخلو او زو د خپل واټساپ شمیره یو ځل بیا تاسو ته اعلانوو او ستاسو د نظرونو، شعرونو، لیکنو او غږیزو پیغامونو په تمه یو.
نو زمونږ د واټساپ ګروپ شمیره ده، دا ځان سره نوټ کړئ او خپلو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. نو شمیره ده 00 9 0 3 5 0 6 5 4 9 6.
حامد صاحب، نن وبخشی، نن از موږ دریو ګرانو دوستانو بهرام ملنګ، سلیمان شاه هیلمن او نجیب الله شاه صاحب ډیر ښه پیغامونه را لېږلې
چې
یو یو به یې نن په هر کله راشه پروګرام کې ورته وړاندې کړو.
ګوره ښه میرمن فاطمی، دا زموږ دغو ملګرو یو نه زیات پیغامونه را لېږلي دي، هم شعرونه او پیغامونه او ښې لیکنې، نو ډېرې په زړه پورې لیکنې دي. خو البته دوی نمو بخنه ځکه غواړو چې که د دوی ټوله دغه شعرونه او لیکنې په یو ځای خپرې کړو، نو د ځینو ملګرو بیا حق چخنه کیږي. نو داسې به وکړو چې وار د واره به دوی ته په نمبر سره دغه شعرونه او دغه لیکنې خپرې کړو. نو که تاسو خوښه وي نو یوه لنډه شنډه مخلو بیا راګرځو د خپلو خوږو اورېدونکو لیکنو ته. خوږو دوستانو، یو ځل بیا ستاسو تود هرکلی کوو. میرمن فاطمی، دغه زما په لاس کې شعرونه دي د خپل ګران ملګري ښاغلي رازقجار صافي ورو. نو د دغو شعرونو نامه هم د زړه له درده غزل ګوټه. نو ګوره، که تا خوښه وي نو له دې مخکې چې دغه شعرونه خپلو خوږو اورېدونکو ته وړاندې کړو، نو د موږ یو خواږه ملګري له مشهد ښاره ښاغلي جمیل حسین د فلسطین د حماس غورځنګ د بنسټګر شیخ یاسین احمد ډیره په زړه پورې خبره راخستې ده چې وایي، موږ چې کله کوچنیان وو نو داسې فکر مو کاوه چې یهودیانو د غزې تړانګه نیولې ده، او کله چې را لوی شو نو راته معلومه شوه چې یهودیانو له غزې تړانګې پرته په ټولو عربانو سلطه موندلې
ده. نو د جمیل ورور ډیر ډیره مننه چې د شیخ یاسین ښکلې خبره یې راخیستې ده. او بیخي همداسې ده، نن که چیرې موږ وګورو نور یهودیانو، یعنی امریکا، اسرائیل او برتانیا، په ټولو عربو هیوادونو سلطه موندلې ده او د دوی شتمنۍ او تیل.
نو خدای پاک دې وکړي چې موږ د سیمې، موږ د درست اسلامي نړۍ دغه مسلمان واکوالان راویښ شي او د خپلو شتمنیو او مالونو د خپلو ملتونو دفاع وکړي. نو میرمن فاطمی، راګرځو د خپل خواږه ملګري ښاغلي رازقجار صافي ورور رالیږلي شعر ته. نو رازقجار صافي ورور وایي، ما ته د درو ورځو اوربند ولې دی، ما ته د درو ورځو اوربند ولیدې دومره ارزان می خدایا ژوند ولیدې دا اور برودی مو وینی ولی چټی دا اور برودی مو وینی ولی چټی زمونږ فریاد تر عرشه بند ولیدې خې د وطن ماتوي نه یې پریګدی سر یې مات مات او هم مړوند ولیدې دوی ماشومان بوډاګان ولی وژنی دوی ماشومان بوډاګان ولی وژنی د افغان مرګ یې تل پسند ولی دی دوی د نړۍ عالمان ته وایي چې ولی دوی ته د نړۍ عالمان نه وایي چې ولی خوښ یې ملا جاره اخوند ولی دی
نو د ګران ورور رازق جان صافی ورور ډیره ډیره مننه کوو چې دا ښکلی شعر موږ ته را لیکلی
نو ان شاء الله تمه لرو چې رازق جان ورور به بیا بیا هم سره د غرابتا ټینګه ساتي
او ان شاء الله تعالی حمید صاحب د ښکلی شعرونه زموږ یو قدرمن ورور بهرام ملنګ د پیښور له بډبیری لري ژلي
نو ډېر ښه کار کړی میرمن فاطمی که تاسو خوښوي یو لنډه شان د مبا
وکړو
د ورسته به بیا دغه شعر ته راوګرځو
د خپل قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی کوو حامد صاحب د خپل ګران قدر ورور بهرام ملنګ شعرونه مو ولوستل یو څه شعرونه دي چې تاسو اجازه وی وای سترګو د جانان کې زما ښکلی جهانونه دي وا د خل دنیا زه وږی ستا د دنیا نه یم ګوره د فقیر کچکول کې تاج د سکندر دی پروت زه یم د سخیانو د شومانو گدا نه یم زه یې په غرور در نه د مینې په نوم غواړم زه ملنګ بې نیازه ستا د ویر واویلا
نه یم ډېر ښه ډېر ښه
او د دغه ورور شعر خو
ډېر موږ دې ګوره کنه نو که تاسو خوښوي میرمن فاطمی دا پاتې شعر به بیا په ورپسې پروګرام کې ورته وړاندې کړو
ان شاء الله تعالی
نو راګرځو د خپل یو ورور ښاغلي نجیب الله صاحب دغه ته غږیز پیغام ته چې ګورو د موږ سره څه وایي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د تهران ریرو ټولو ملګرو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روژه په خیر تېره شوې په روژه کې خو مونږ خبرې نه شو کولی ګرمي هم زیاته وه روژه وه موضوع چې کومه د افغانستان او د فلسطین د مسلمانانو په حال باندې ده ښه موضوع ده په همدې به سره خبرې وکړو خپل فکر به سره تبادله کړو د فلسطین موضوع هم ډېره پخوانۍ ده او د افغانستان موضوع هم چې دی څلوېښت کاله وشول چې مونږ په تکلیف کې وجل کېږو او تباه کېږو کورونه عمرانېږي د اسلام په نوم باندې ما پخوا هم دا خبره کړې ده اوس هم کوم او لر او بر افغان قوم ته وایم چې تر څو پورې تاسو خپل ممبر اصلاح نه کوئ زمونږ په ممبر باندې نن سبا ټول کاربیټي ملایان ناست دي د جهاد په نوم باندې مونږ تباه او برباد کړو په هره کوڅه کې شپږ او پنځه جوماتونه دي او په دې هر جومات کې جدا مسلک چلیږي انشاءالله په همدې باندې به خبره کړو چې څنګه د دې مسلک مخه ونیسو په کېته کې دوه لوی ستر ناصرونه دي چې یو ناصر به زه نن تشریح کړم چې هغه وهابیزم دی چې دا ډېر لوی ناصر دی تر څو پورې چې مونږ په کېته کې د وهابیزم مخه ونیسو وهابیزم د منځه ونیسو کله به مونږ د خارجي استخباراتي شبکو د دې لوی جنګ نه ونوځو او دا جنګ به همداسې روان او دوامداره وي او زموږ نسلونه به پکې قتلېږي نو د دې دپاره انشاءالله راتلونکي کې به لازمې خبرې کوو خپل نظر به د یو بل سره تبادله کوو سوچ به پرې کوو خبرې به کوو
د نجیب الله شاه صاحب ورور ډیر ډیر مننه کوو چې داسې په زړه پورې او له حقیقت څخه ډک پیغام را لېږلې.
بالکل ښه کار یې کړی دی. خدای دې وکړي چې موږ اسلامي امت راویښ شي او د خپلو حقو حقوقو دفاع وکړي او له خپلو مسلمانو مظلوم ورونو سره هم مرسته وکړي.
حامد صاحب دا بل پیغام زموږ د ګران ورور بهرام ملنګ را لېږلی.
نو ګورم خو د بهرام ملنګ ورور یو شعرم خپور کو کنه. خو البته ما دا موږ ملګری وای چې ډېر ښه پیغام را لېږلی دی. نو ګورو چې دغه پیغام کې څه وایي.
څه وایي؟
بهرام ملنګ د بڑا بیری دا کوم پروګرام چې کومه دا د تهران ریډو د هر کله راشه کوم د اوریدو والا مرګری دی او یا اغي کی کارکونکي دی زه اغي ته ډیر د مینه اخلاص سره سلامونه پیښ کوم او زه دا ویډیو کوم دا د دې لپاره کوم چې د دې وخت د حالاتو مطابق چې کوم اسرائیل په مسلمانانو باندې د ظلم هغه اخیری حد ته رسیدلې دی په مانځه باندې په ام دا سی پیرینګ کوي چې دا رنګ پیرینګ څوک په محاس باندې د مخالف ملک دشمن سره نه کوي. نو زه بارام ملنګ د بڑا بیری دا خپل مرګري زما وای چې د دې پرای عمل کې سو یو داسي یو کار په کار دی چې مونږه د خپل आवाज نړۍ ته ورسو. نو زمونږه دا رایه دا چې انقریب په پیښور پریس کلب کې به مونګه با یو سو ګنټو د پاره د پیښور پریس کلب په ټیکوالو او هغه کتاب مونګه د خپل ادبي مرګري او کم زمونګه سیاسي مرګري یا زمون قومي مرګري اسلامي مرګري او یا زمون په دې وطن کې کم مذهبي مشرانی زمون روحاني مونږ به د دې ټولو د مومن کام په دې چې عبدالرحمن بابا وای وای کپزان باندې قدم کی د رحمانه اسمانونه بدلان دي تر قدم شي هر چي دان دي خپل وجود تر خپل قدم کا هر شي لان دي تر قدم شي اسمان سره کلندر وای چې پریوتی پښتانه پیرو چتی ګره بته زما پخلکه ازوبان را چې پښتون لره دارو چې هم دوا ما محمود لره بته داس دیوان را عبدالحمید بابا وای د خسنی پسې سپخې ما به قدرا داسې درون می خدای ما کې پچا بار شم پروت په وینو کې لټ پټ خې ما په پټ کې نه د سرو زرو په تخ باندې به پتا دا مومن کام داسې کوم دې چې دا دې ټول پښتنو د سر مکان لري دې مومن کوم عبدالرحمن بابا عبدالحمید بابا سنوبر حسین کاکا جی اجی محمد امین صاحب کلندر بابا داسې عظیم شخصیت پیدا کړی چې په تورا او په قلم باندې احمد بابا په نړۍ یاد دي او ان شاء الله دا مومن کوم کرا یو زې شو د دنیا ټول قومونه به دی پسیوي او په نړۍ کې به یو زې کې به په مسلمان ظلم نه کیږي. والسلام نور بیا.
نو د بهر ملنګ ورور ډیر مننه کوو. ګوره دا هم ډیر په زړه پورې پیغام دی. نو ډیر مننه کوو او ان شاء الله موږ سره به دغه رابطه بیا هم ټینګه ساتي.
موږ هم دغه ګران قطر ورور ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوو. حمید صاحب دغه ښکلی شعر زموږ ګران ورور محمد شفیق د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه را لېږلی.
ډیر ښه کار
کړی وای دغه ول اختر غلی غلی راشه تیرشه چرته شور و نکړي.
اختر غلی غلی راشه تیرشه چرته شور و نکړي.
زموږ په بندو دروازو باندې
چې زور و نکړي.
د کورونا څپو وهلي تا ته نه جوړیږو. د کورونا چپو وهلي تا ته نه جوړیږو. خاموشه تیرشه اوازونه کور په کور و نکړي.
زبردست ډیر ښه فکر.
زه یو مزدور یم په کور کې بیروزګار ناست یم. زه یو مزدور یم په کور کې بیروزګار ناست یم. زما بچو ته په کوڅه کې چې پیغور و نکړي. دا شعر خو اوږد دی خو متاسفانه موږ وخت نه لرو.
ځکه چې اختر خو موږ په سیمه کې څو ورځې وي
کنه.
نو وکی چې ډېر په زړه پورې شعر دی او ډېر مطلبي دی. نو ډیره مننه کوو د خپل ورور محمد شفیق چې د افغانستان له ننګرهار ته دغه شعر را لېږلی دی.
دغه د نن سبا ورځو د حالاتو ښکلی انځور دی.
بالکل همداسې ده، بالکل همداسې ده. ګوره کرونا وایرس د نړۍ ټول خلک ډیر بیچاره او بیروزګاره کړی دي او د خلکو اقتصاد یې ډیر تباه کړی دی. نو لپاره خدای غواړو چې دغه منحوس وایرس دې له ټولې نړۍ ختم کړي، چې خلک ترې خلاص شي.
انشاءالله.
نو مېرمن فاطمی، ګوره دلته خو موږ سره یو څو شعرونه نوره هم دي، که تا خوښوي نو دغه شعر زموږ ګران ملګري محمد اکبر د افغانستان له هلمند ولایت را لېږلی دی، چې زر زر به ورته ولولو ځکه چې وخت ډېر کم دی. نو محمد اکبر سه وایي: ما له د حسن د سپرلي نه انتخاب راکړه، یوه شپلۍ راکړه او بل راله رباب راکړه، وایزه ته پرې په دلو دلو عذاب راکړه، ساکی خراب شوم یو دوه غوټه شراب راکړه، اوس د یادونو د موسم له سور انګار راغلم، لګوندې ځای را له په سیورې د نقاب راکړه، د کلي خلک راته ټول په تماشه ولاړ دي، د کلي خلک راته ټول په تماشه ولاړ دي، سور لازمی نه دی خو پاڅه یو ګلاب راکړه، د سپرلي شپه قلاری ده د سپوږمې رڼا ده، نن به یې لولمه د یار د مخ کتاب راکړه، شکر گزاره یمه په دومره بې پایاوه مینه، شکر گزاره یمه په دومره بې پایانه مینه، ماله د دغې اباسین زغملو
تاب راکړه. ډیره ډیره مننه د خپل قیران قدر ورور محمد اکبر صاحب د هلمند ولایت څخه. حامد صاحب، متاسفانه موږ وخت نه لرو،
ډیر کم وخت لرو،
نو دا نور شعرونه او پیغامونه
انشاءالله په راتلونکي پروګرام کې به ورته نشر کړو.
نو د خدای پامان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستای څخه ډیر مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.